پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 شوې. زه صفی الله ستانگزیم، تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغ لاستو يم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوری وړاندې اوري. سیګار راپور خپور کړی چې 13 کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان سرتیری او پولیس وژل شوي. طالبان له ګاونډیانو په تیره بیا منځنۍ آسیا سره ښې اړیکې غواړي.
اسلامی امارت دریز دا د ټولو خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، غواړي چې له ټولو سره همکار واوسیږي د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې.
ډیپلوماتان او د نړیوالو اړیکو شنونکي څه وایي؟
ټول ګاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خوله نه دي.
نورستان کې قومي مشران د ځنګلونو په ارتباط څه نظر لري؟
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت.
که وخت د کرکټ په تړاو به هم تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. در هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. سیګار وای د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان او نږدې 2,000 امریکایي پوځیان وژل شوي. د کرکټ ملي لوبډله د 40 اوریز کرکټ په نړیوال جام کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ کیږي او په بغداد کې د معترضانو او پولیسو په اخر ډب کې یو اعتراض کوونکی وژل شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې نږدې 10,000 سرتیری او پولیس وژل شوي دي. سیګار دا شمیرې په یو راپور کې چې پرون خپور شو د متحدو ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خپرې کړي دي. په دې راپور کې د 2001 کال د اکتوبر له 8مې د 2021 کال د اګست تر پایه په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 1910 تنه ښودل شوی. سیګار په 2000 کال کې دا شمیره 2543 تنه اعلان کړې وه. په دې راپور د خبرونې په دوام کې راځي. هندی رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران، روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې. دا غونډه د هند او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړیږي. پاکستان ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او چین هم تر اوسه د خپل ګډون پخلی نه دی کړی. هندي رسنیو د دې هیواد د یو جګپړي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د غونډې نورو ګډونوالو په دې غونډه کې ګډون ته ډېره لیوالتیا ښودلې. د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت د سلاکارانو ورته دوه مخکنۍ غونډې په 2018 او 2019 کلونو کې په ایران کې شوې وې. هغه وخت ژمنه شوې وه چې دریمه غونډه په هند کې جوړه شي، خو د کورونا د وبا له کبله تر اوسه دا غونډه ځنډېدلې وه. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 40 اوریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د 4 پوینټونو په لرلو سره په دریم ځای کې دی، خو نیوزیلند 6 پوینټونه لري او په دوهم ځای کې دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې له نیوزیلند سره لوبه خورا مهمه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل 15مه لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې که په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
خو ښاغلي هوتک ټینګار وکړ چې افغان لوبډلې د لوبې ته ښه تیاری نیولې. د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له وست انډیز سره او انګلند له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي. پرون نیوزیلند نامیبیا ته د 250 منډو په توپیر او هند سکاټلند ته په 8 وکټو په 6.3 اوورونو کې ماته ورکړه. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په پام کې لري چې د کورونا د وبا په اړه د بحث لپاره د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه آنلاین غونډه راوبولي. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي د بهرنیو چارو وزیران باید په دې برخه کې مرکزی رول ولوبوي چې څنګه د دیو با مخنی ولای شو او راتلونکې ته څنګه چمتو کېدای شو. په دې غونډه کې په نړۍ کې د کورونا واکسین د ویش په اړه هم خبرې وشي. ټاکل شوی چې دا غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړ شي. په بغداد کې د ایران پلو شویه معترضانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ د اخو ډب پر مهال یو اعتراض کوونکی وژل شوی او لسګونه نور کسان ټپیان دي. اعتراض کوونکي د عراق د تیرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو نتایج نه مني. دوی له څه باندې درې اونیو راهیسې د بغداد زرغونې سیمې ته نږدې پرلت وهلی. پولیسو پر اعتراض کوونکو پرون اوخلن ګاز استعمال کړ او هوایي ډزې وروسته له هغه وکړې چې لسګونه معترضانو د پولیسو خوا ته کاڼي ګزار کړل او هڅه یې وکړه چې زرغونه زون ته ننوځي. دا هغه سیمه ده چې دولتي دفترونه او سفارتونه پکې دي. امنیتي سرچینو په دې شرط چې نومونه به یې نه ښودل کېږي اسوشیتد پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو ته ویلي چې د اخو ډب پر مهال یو مظاهره کوونکی وژل شوی دی. د عراق د روغتیا وزارت د لږ تر لږه 28 ملکیانو او 90 امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. او د امریکا په یو ژوبان کې دوه کاګه یا کفتران په کورونا وایرس اخته شوی دي. چارواکي وایي دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د دې حیواناتو د اخته کېدو خبر ورکول کېږي. د کلرادو په د نور ژوبان کې چارواکو ویلي چې یو ناروغ کوګ 22 کلن دی او بل 23 کلن دی چې ناروغۍ لږ ستومنه کړي. پوزې یې بهیږي او ټوخیږي خو اټکل کېږي چې ډېر اغیزې نه دی پرې کړی او ژر به روغ شي. د ډینور ژوبن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د دې دو حیواناتو د کورونا ټست نتیجه د کلرادو پوهنتون د وترنری پوهنځي او د امریکا د کرنې د ملي ریاست د وترنری په لابراتوارونو کې تایید شوې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ځانګړي ادارې سیګار ویلي د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان پولیس او سرتیری وژل شوي دي. سیګار دغه شمیرې د امریکا د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خبرې کړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر 8 تر 2021 کال د اګست 13 د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 1910 تنه خودل شوې. سیګار په 2000 کال کې دا شمیره 2530 اعلان کړی و. په دې اړه زما همکار جزئیات ټول کړی دي او را سره شریکوي. مهرباني.
د تیرې شل کلنې جګړې د مرګ ژوبلې شمیرې هغه چې یوازې د مخکینی افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د بهرنیو عسکرو پورې محدود دي. دا شمیرې د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې خبرې کړي. سیګار لیکي تیرو شلو کلونو کې یوازې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 70,000 سرتیری او افغان پولیس وژل شوي. دا مرګ ژوبله د مخامخ جګړې ځانمرګو بریدونو او چاودنو په پایله کې افغان سرتیرو ته اوښتې ده. د ارقام د امریکا د لوی درستیز مارک میلی له قوله د سیګار لخوا خبر شوي. د سیګار په راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو او قراردادیانو شمیر هم یاد شوی. راپور کې لیکي په افغانستان کې د 2000 لومړي کال د اکتوبر 8 تر 2021 کال د اګست 13 1910 تن امریکایي عسکر وژل شوي او 40,000 اتیا نور ټپیان شوي دي. سیګار په 2000 کال کې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 2530 تنه ښودلی و. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره وایي د 2021 کال په دې خبرو شوي او شمیرو کې هغه 415 تنه شامل نه دي چې د مړینې یا هم وژنې دلایل یې نور دي. سیګار په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي او نورو قراردادیانو شمیر ته هم اشاره کړې ولې کې د 2002 کال د اپریل 18 تر 2013 کال د دسمبر تر 18 په دې هیواد کې د 540 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 1233 تنه چې د بیا رغونې په چارو بوختو وژل شوي. په همدې موده کې د 38 امریکایي قراردادیانو په ګډون 1420 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو د سیګار پر راپور کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د وژل شویو طالبانو شمیر نه دی یاد شوی. د دې تر خوا د دې کال پر راپور کې د ملکی کسانو وژنو ته هم اشاره نه ده شوې. خو افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې په 2000 کال کې خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر نږدې 8000 تنه ښودلی و. د سیګار د تیر کال پر راپور کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د وژل شویو عسکرو شمیر هم 1100 تنه یاد شوی و. لواکا پر زول شوی جمهور رئیس غنی خپل اوسی مرکه کې چې سی ان ان سره کړی و ویلی و چې 2014 کال څخه چې دای واکمن شوی تر هغه نیټه چې دا په افغانستان کې واکمن و نږدې 50000 افغان سرتیری وژل شوی دي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
په څه کم 2 ساعتو کې به ترشنه اسمان لاندې پروګرام پیل شي. دا چې موضوع یې څه ده د دغه پروګرام کوربه اجملان دی جزئیات وای.
مننه سنګزه صاحب. ترشنه اسمان لاندې نننه پروګرام مو د اقلیم بدلون ته ځانګړی کړی دی چې په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون او د هوا د تودېدو په اړه باندې په وروستیو کلونو کې پراخ بحثونه روان دي. تازه هم په دې اړه باندې نړیواله غونډه ترسره شوې ده. په افغانستان کې ګڼې هغه سیمې چې پخوا سمسوري وي اوس وچکالي پکې راغلې ده. د تیرو 2 کلونو کې خلک له ځینو سیمو کډه شوي دي. هغه څاګانې چې وخت له اوبو ډکې وي اوس وچې دي. کاریزونه چې دی وبخور لپاره و په ځینو سیمو کې وچ پراته دي. موږ غواړو له اوریدونکو نه چې وکولای شي د موږ د واتس اپ د شمیرو لارې مخکې له مخکې موږ ته خپل پیغامونه راوستي او که په سیمه کې د وچکالۍ اغیزې محسوسې وي راته کیسه وکړي چې مثلا که یو څا وه یو کوهي و لس کاله مخکې اوبه پکې وي او اوس وچ دی. نو دا موضوع به موږ نن له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې له کارپوهانو سره څېړو چې خلک څه کولای شي څو په خپلو سیمو کې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي.
مننه کوم. په همدې سره ځو دویم مطلب ته. طالبان وایي د تاجکستان په شمول د افغانستان له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې او په بیلابیلو برخو کې همکاري د سیمې په امنیت هم نیغ په نیغه اغیز لري. تاجکستان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې بیا تر اوسه له دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې نه دي پاللي او وخت ناوخته یې د طالبانو پر حکومت نیوکې او انتقادونه هم کړي. له تاجکستان پرته د افغانستان نورو ګاونډیانو په یو ډول د طالبانو له حکومت سره اړیکې ساتلي. اخوا د چارو پوهان وایي د افغانستان ګاونډیان د دوی هیوادونو ته د افراطي اسلامي ایدیالوژۍ نه د نه خپرېدو له ویرې او د طالبانو له خوا د مخنیوي له امله هم اړ دي چې له دوی سره اړیکې وساتي. نور جزئیات د اجمل تورمان په دغه تفصیلی راپور کې.
د طالبان حکومت د نړۍ د هیوادونو لخوا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره د هڅو په دوام وای. د تاجکستان په شمول د افغانستان د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښه اړیکې پالل غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ښه همکاري د سیمې په امنیت نیغ په نیغه اغیز لري او دوی غواړي له خپلو ټولو ګاونډیانو سره په سوداګرۍ، ترانزیت او نورو بیلابیلو برخو کې ښه همکاري ولري.
اسلامي امارت دریز دا د ټولو خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. غواړي چې له ټولو سره همکار واوسیږي. د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې، د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې، همداراز د ترانزیت برخه کې موږ سره همکاري کوو. دغه وضعیت په خپله د سیمې په امنیت مثبت اغیز کوي. مثلا تاجکستان سره ښې اړیکې غواړي، هم په تجارتي برخه کې، هم په نورو برخو کې چې دوی اندېښنې لري.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تاجکستان پرته د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو په یو ډول د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالل پیل کړي او د حکومتونو د چارواکو ترمنځ تګ راتګ هم شوی دی. خو تاجکستان بیا د طالبانو له حکومت سره له هر ډول اړیکو پاللو ډډه کړې او وخت ناوخته د هغه هیواد جمهور رئیس د طالبانو پر حکومت نیوکې او انتقادونه هم کړي دي. امام علي رحمان مخکې په وار وار ویلي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت ملاتړ کوي، د انتخاباتو پر بنسټ رامنځته شوی وي او همدا شان یو حکومت به په رسمیت وپیژني. دغه شان خاقلی رحمان له افغانستان له خاوري د ممکنه خطرونو په ځانګړي ډول افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د امنیت په اړه هم په ځلونو اندېښنه ښودلې ده. خو خاقلی مجاهد ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاوري تاجکستان ته هیڅ ډول خطر نشته. مجاهد د دې ترڅنګ له تاجکستان هم غواړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او په خبرې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. تاجکستان له افغانستان سره له 1250 کیلومترو اوږده پوله لري. د تاجکستان د حکومت د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ سګ زیګدیز کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر میاشتې تر پایه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه په 1,900,000 ډالرو ته رسیدلې وه، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 15.5% ډیره ده. د دې تر څنګ افغانستان له تاجکستان څخه برېښنا هم واردوي، چې مخکې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو اندازه 120 میګاواټه ښودلې وه، خو وروسته یې بیا د کمیدو خبرونه هم خپاره شوه. په ورته وخت کې د چارو شنون کې او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وای د افغانستان ګاونډیان د دوی هیواد ته د افراطي اسلامي ایدیالوژۍ د نخ پرېدو له ویرې او د طالبانو د حکومت لخوا یې د مخنیوي له امله هم اړ دي چې له دوی سره اړیکې وساتي.
مرکزي اسیا هیوادونو مهم تشویش د افغانستان نه د دوی سیمو هیوادونو ته د افراطي اسلامي د فکر او ایدیالوژۍ د خپرېدو ویره ده. دغه هم یو دلیل دی چې دوی نه غواړي چې طالبانو سره کاملا اړیکې پرې کړي، که څه هم ستونزې بلري خو دوی دا مجبور دي چې د طالبانو سره اړیکې وساتي، د دوی حمایت را جلب کړي او د دوی نه وغواړي چې دغه افراطي ډلې، دغه ګروپونه، اسلام پالي ډلې د دوی خاورو ته نفوذ نکړي.
خاغلی شمسوي په دغه هیوادونو کې هم یاد فکرونه شته، خو په خبرې دوی پیاوړي دي او نه دي پریخي چې دغه ډلې هلته فعال وسی. خاغلی شمس هم وایي چې په دغه اندېښنو کې له یادو هیوادونو چین او روسیه هم ملاتړ کوي.
جزئیات مو واوریدل له زردشت شمس سره چې په خوا افغان ډیپلوماتو د اجمل تورمان بشپړه مرکه اوس درته خبرو. لا زیات خبري او جزئیات پکښته، لطفا واوري.
ټول ګاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خل نه دي. ترکمنستان مدام د افغانستان په قضیه کې به طرفه پاتې شوه دي. ازبکستان او تاجکستان به نسبتا د تیرو سلورو لسیزو کې د افغانستان په قضیه کې یو په یو نه یو شکل باندې دخیل پاتې شوه دي، خو بیا د ازبکستان په پرتله تاجکستان زیات د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن دي. په نوي کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د احمد شاه مسعود په مشرۍ د شمال تلوالې مستقیم لاټړ دوی کړی دی، د دوی نظامی مرکزونه الته او حتی هوایي ډګرونه د دوی په اختیار کې وو. ازبکستان هم تر یو حده د دوستم حمایت کړی دا، خو دا اوس مهال د سخکاری چې د دوی په دریس کې تغییر راغلی دی او د ترک تبارو قومي او نژادي اړیکو ته اوس مهال ترکیه زیات ارزښت ورکوي او رهبری کوي.
شمس د پاکستان په اړه ستاسو نظر څه دی؟
پاکستان اوس مهال د افغانستان قضیه کې ځان غټون کې غني او حتی دوی اوس د منطقي او نړۍ سرکار کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني او په دې توګه دوی فکر کوي چې د دوی ګټه به په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره خوندي شي. خدا چې دوی خپل په نړۍ کې له یو پلوه د ترهګرۍ د ملاتړ له امله ډېر بدنام او تورن دي او له بل پلوه د خپل په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو نه غواړي چې خپل د طالبان حکومت په یوازې ځان په رسمیت پیژني او د غربي نړۍ خصوصا امریکا او اروپا د قهر ښکار شي.
او د افغانستان د بل مهم ګاونډي ایران په اړه څه وایي؟ بیا
ایران که څه هم افغانستان کې د امریکایانو په نظامی شتون باندې خوښ نه وو، خو په لومړي کلونو کې د طالبانو مستقیم لاټر یا وسلوال لاټر نکوه، مګر دا چې وروسته طالبانو واک وغځیدو او د ایران سره نږدې پولی او غسیمو کې د طالبانو نفوذ زیات شو او سیمه د واک لاندې راوستلې، بیا د طالبانو لاټر هم دوی شروع کو او اړیکې هم وسره زیات شوې. خو د طالبانو په مطلق حاکمیت دوی خوښ ندي او دا چې ایران هم په فرهنګي هم مذهبي او سیاسي لحاظ افغانستان د خپل نفوذ ساحه ګڼي، نو په خپل گاوند کې د یو سرسختي سنی رژیم مطلق حاکمیت هم ورته د منلو نه دی. خو بیا هم دوی د طالبانو سره ډیر محتاطانه پر مخ ځي، د افغانستان حالات ساري او نه غواړي چې د طالبانو سره په دې مرحله کې د دښمنۍ دریس پر مخ یوسي، خو له احتیاطه کار اخلي.
زردشت شمسو پخوانی افغان ډیپلوماټ چې د طالبانو د غدری سپرتبات خبرې کولې چې وایي غواړي لټول گاونډیانو په شمول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې وپالي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ماتیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
ازادي رادیو ته غواګیاست وربشون. نورستان ته په نورستان کې چارواکو ویلي هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړی او دغه ولایت ښکلا ته زیان ورسوي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه کال وړاندې نورستان د ملي پارک په توګه اعلان کړ. ولسونه وایي ځنګلونه یې په قومي تړو او ناغو ساتلي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه د سیمې ښکلا ده او چاته به اجازه ورنکړي چې شنې ونې پرې کړي او دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوا یې د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلي دي. د لارګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نور ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړې چې ځنګل به مشترکه ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلک غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې د قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارون ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغې خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیت قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقوړونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت د افغانستان ټولو ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي ښکلا شهرت لري. د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطحه د خایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول ښکلا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې پښنوونو او ځنګلونو په لارلو سره ده. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسؤلین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې ترڅو د نورستان ښکلا ور باندې خراب نه شي، ځنګلونو و غیره د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او هیڅ چاته به دا اجازت اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسؤلین ورنکي چې نورستان ځنګلونه و او قاچاګي.
نورستان هغه غرنۍ او لری پروت ولایت ته چې ډېرې غرونه د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خوړونو کې رڼی اوبه بهیږي او په ځمکه شنو بخملینو چمنونو ښکلا نور هم زیاته کړي. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې 400 میاشتو کې ورته نږدې 100,000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له ښکلاګانو یې خوند اخیستی. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سرکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.
د کرکټ میناوالو ته هم اوس د کرکټ د نړیوال روان شلاوریز جام په ارتباط باندې وروستي جزئیات وړاندې کوو. دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به تا تمه ده سبا د کرکټ په نړیوال جام کې خپل ورستنې یا پنځه ملوبه چې ټیمی لوبه ده یا ګروپی لوبه ده هغه به د نیوزیلند په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي چې ټیم د دغې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل پنځمه لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې که په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
د کرکټ په روان نړیوال شل اوریز جام کې تر دې دمه د اول ګروپ لومړنی ټیم انګلند او د دویم ګروپ لومړنی ټیم پاکستان د کرکټ نړیوال شل اوریز جام سیمی فاینل ته وتلی دي. که څه هم چې د انګلستان ځای تر اوسه پوخ نه دی، خو د پاکستان لوبډلې په اتو نمرو سره په سیمی فاینل کې خپل ځای پوخ کړی دی او د اول ګروپ دویم ټیم به ورسره مخ کیږي. په دویم ګروپ کې چې افغانستان، هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نمیبیا ټیمونه شامل دي، د پاکستان نو وروسته د دویم ځای لپاره د هند، نیوزیلند او افغانستان ترمنځ لوبې خورا مهمې ګڼل شوې دي. د افغانستان ټیم اوس وخت په څلورو نمرو په څلورم ځای کې دی، له پاکستان، هند او نیوزیلند څخه وروسته، او رن ریټ یا د منډو او ساتي هم 1.4 ښودل شوی، ځکه چې له هند وروسته د هند سره تر لوبې څخه وروسته رن ریټ یا د نمرو اوسط راښکته شوی وی. اوس افغانستان باید د نیوزیلند ټیم مات کړي څو د نړیوال شل اوریز جام سیمی فاینل ته ووځي، خو په لوی توپیر باندې. دا د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام وړاندوینې دي، خو که چیرې افغانستان لوبه وبایلي نو نیوزیلند به تر ډیره پورې چانس ولري چې نیمه پای لوبې ته ووځي. د افغانستان د ماتې په اساس باندې به هند هم له مخته تګه پاتې کیږي. د هند د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې که افغانستان لوبه وبایلي څه به کوي داسې وویل:
بٹ اگر افغانستان نہیں ہرا پاتے نیوزیلینڈ کو
تو پھر بیک پیک کر کے گھر جائیں گے اور کیا.
جدیجا په ټوکو وایي چې بیکونه به وتړو او بیرته به کورونو ته ستانه شو. هو که هند د وروستنۍ لوبه د نمیبیا په وړاندې باید وګټي او همدارنګه په دې هیله واوسي چې نیوزیلند یې په افغانستان باندې وبایلي. هند په خپلو لومړنیو دوو لوبو کې چې د نیوزیلند او پاکستان په وړاندې ترسره کړي په ډیر لوی توپیر باندې ماتې وخوړې، خو په دوو نورو لوبو کې وتوانید چې د افغانستان ټیم ته ماتې ورکړي او همدارنګه د یو بل ټیم په وړاندې هم بریا خپله کړله او د رن ریټ په حساب یې ډېرې نمرې ترلاسه کړې. اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود چې ما د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اثر درکو کولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي و مصدته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي. موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې و کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. زموږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې موږ مرستې راورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته وجو وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پرېښی، دا د دې سم خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6000 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو دروند بوج ده، یو دروند بار ده. یعنی موږ هم د اوچتې دا نه یو، بالکل د اوچتې دا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د وچتې دوه نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانک کار وي، کنټرول دي سي، او کدا سی وی چې د امارت اسلامي کار وی او د دې په لحیا او قانون کې هم دمر ګمره کی نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راوړېدو بالکل به مال فریدو نه به راوړېدو او چیرې به بل خپل مزدوري غم خوري کوو ډېر منندوی يم رادیو ازادي نه ډېر ډېر باندې چې موږ هغه دائم رسوري او رسوي سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
هندي چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د هند په قربتوب را روانه غونډه کې ایران روسیا او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې دا غونډه د هند او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې جوړیږي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګاروي چې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان سرتیری او همدارز د 2001 کال د اکتوبر له 1 د 2018 کال د اګوست تر پایه 1,910 امریکایي پوځیان وژل شوي دي تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي په پام کې لري چې د کورونا د وبا په اړه د بحث لپاره د بهرنیو چارو د وزیرانو یو آنلاین غونډه راوبولي او پر دې بحث وکړي چې څنګه د دې وبا مخه نیول کېدای شي په بغداد کې د ایران پلو شیعه معترضانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د اخوډه پر مهال یو اعتراض کوونکی وژل شوی او لسګونه کسان ټپیان دي او د امریکا په یو ژوبان کې دوه کاګه یا کفتران په کورونا وایرس اخته شوي دي دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د دې حیواناتو د اخته کېدو خبر ورکول کیږي
لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ اوس هم په دوی منیمای کې د زهرو کاروان خبرونه درته خبرو
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرکلای کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي سیګار وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري
اسلامی امارت ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده هم د افغانانو هم کلک د باندې د ټولو په زیان ده نو هغه چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هرې نکاح څخه قطب اجازه ورنه کړي
په یو بل لاپور کې به واوري چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ شو
تشپیر اکشن است ما دغه ډاکټر ته سر سرتور کې مال خدای شکر دې چې شفاخانه درسته ډاکټران درسته لیږي
دا چې لکور څخه د معتادینو سړل پر معتادینو څه ناوړه اغیز کوي په دې اړه مول ارواپو میوان هوشمند سره مرکه کړې ده
د کور سره سوي معتاد دا یو ستونزه ده چې په کور کې ووس دا ستونزه ټولنې ته راځي کیږي متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي
د حضرت په نوم یو معتاد وایي چې یو نګدی انډیوال په چل او فری په نشو اخته کړم
ما سره به یو ول کار کول هم د خپلې کوسي منطقې نفر نیو نو بیا غ په دې مواد باندې زلګ لګ را وستلم زنه په دې مواد کې جدا مواد دي
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې د جمیلې میړه شفیق ولی بلخزه کوي او ملګری ورته څه مشوره ورکوي
شفیق جان ته ماجی به خبره کوي
شکر دی خدای هر څه درکړي دي
کور میرمان بچان پیسې او خه کاروبار
های های د چا له حاله څه خبرې
ولی څه خبره ده ما پوکا
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید بندولو توان نه لري سیګار په خپل تازه راپور کې وایي چې نه یوازې دا چې په ځینو ولایتونو کې نشئی مواد د طالبانو مالی سرچینه ده، بلکې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې په کلیوالو سیمو کې د طالبانو مخالفت ډیر شي، او دا مخالفت به د طالبانو د حکومت د کمزورۍ سبب وګرځي. خو طالبان وایي دوی پوهیږي چې نشئی مواد افغانستان او نړۍ ته زیان رسوي. له همدې امله د دوی حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیرغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 15 نیټې څخه بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د وضعیت په اړه هیڅ یوې کورنۍ او بهرنۍ ادارې کوم راپور نه دی خپور کړی. سیګار ویلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکایي ادارو خپل ټول فعالیتونه بند کړي دي. د سیګار پر راپور کې د طالبانو د حکومت د ویان د اګست میاشتې وینا ته هم اشاره شوې چې ویلي و له نشه یي موادو سره به مبارزه کوي. خو سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول رسمي ژمنه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي راډیو ویل چې طالبان پوهیږي چې نشه یي مواد افغانستان او نړۍ ته زیان لري، له همدې امله به له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان اسلامي امارات په تیر وختونو کې حاکم وو، نو دغه د مخدره موادو کرکیله د صفر تر اوستلې و، او اوس به هم انشاءالله له همدې پالیسي څخه کار اخلي، او اسلامي امارات ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کله کله باندې د ټولو په زیان ده. نو دغه شی چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هرې نکاح څخه قطب اجازه ورنه کړي.
د سیګار پر راپور کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دوهم مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی او رئیس الوزرا د سیاسي مشاور نمونه هم په داسې ډول یاد شوی چې د سیګار په وینا په تیرو وختونو کې د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورن بلل شوی و. دا خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې بزګر د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو د بل فصل لپاره ځمکې چمتو کوي. خدا بسګر وای چې دوی ته تر اوسه د طالبان حکومت پر رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وای کپه تیر شلو کالو کې د طالبانو او نشئی موادو کاروباریانو اړیکو ته وګورو، نو دا به ګران وي چې طالبان به دومره ژر د کوکنارو کښت بند کړي.
د جهانیانو غوښتنه هم دا ده چې باید دوی مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي، خو متاسفانه طالبان یو نو تعهد لري. تعهد یې هغه شلکلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو دوی سره کړی دي. دا یو نو اخلاقي پور دی، ځکه هغه خپل هم په طالبانو کې ډېر غټ خلک دي، اکثر قاچاقبر او د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. هغوی نشي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی کیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي.
په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د نیولو په اړه راپور نه دی خپور شوی، خو د طالبان حکومت د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړی چې په دې کار سره په ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول او پلورل کم شوي، او د نشه یي موادو ډیری ساقي خانې هم ورسره تړل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وها، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شلبستري روغتون جوړ شو. د معتادینو د درملنې دا مرکز چې د یوې نا دولتي موسسې لخوا فعالیت کوي، لسګونو کسانو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده. په دې روغتون کې بستري سوي معتادین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د پلورونکو مخه دی ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د افغانستان په جنوبی ولایت روزګان کې په لومړي ځل په نشي توکو د روژ دي کسانو د غشل بيستري زروختون په مرکز ترینکوټ کې د آی ان ایل په نوم د یوې غیر دولتي موسسې لوري فعال سو. د دغه روختون مشر ډاکټر قدرت الله محمدی وایي چې په یاد روختون کې به د 15 ورځو په مخه په نشي توکو د اخته کسانو وړیا درملنه کیږي.
موږ دې ته ملا تړلې ده چې باید دا کار کامیاب کړو. د لومړي ځل لپاره موږ سلګستریز روختون مخ ته وړو. کېدای شي چې دا په یا بستریز یا په سلګستریز باندې هم واوړي. هغه موږ دلته د 15 ورځو لپاره دلې ته موږ دی ساتو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم تر اوسه پورې په نشي توکو د روږدي کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نسته، خو د تېر جمهوري نظام پر مهال د نشي توکو پر ضد د مبارزې چارواکو ویلي و چې دغلته شاوخوا 25,000 کسان په نشي توکو روږدي دي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې په نشي توکو روږدي دي د یاد مرکز په فعالېدو سره زیات خوشحاله دي. او دېرش کلن اسما په اورزګان ولایت کې په نشي توکو د روږدي کس مېرمنه ده. دا وایي کلونه کېږي چې خاوند یې په نشي توکو روږدي دي، چې د نشي توکو تر څنګ یې دا وهله او ډبوله او د کور څخه یې توکي هم ترې غلا کوله. د اسما خاوند چې ډاکټرانو تازه په نوي پالیسي ویشل بستریز روغتون کې بستر کړی زیاته خوشحاله ده.
ډاکټر ته د شپې راکښېناستم، ما دغه ډاکټر ته سرتور کې مال خدای شکر دی چې شفاخانه دې راسته ډاکټران دې راستلي دي. هله زه دغونه خوشحالم چې دې دغه زما سړی بندې کړي لکه سړی چې مکې شریفې ته ولاړ سي. زه دغه سړی ولم، ما سر یې رمت کړی دی، زما لاس یې رمت کړی دی، ځینې مې ورسره بنده وه چې مال روین مسکو غلا یې بیا راسه کول یې ده، راسه کول یې ده، کور چرګان یې راسه وړل، غنم یې راسه وړل، په کوران د کور څپلۍ یې لراسه وړلې، راسه غلا کول.
اسما وایي که طالبان واقعي اراده لري چې په نشي توکو روږدي کسان له نشو خلاص کړي، نو د نشي توکو د پلور مرکزونه دې بند کړي چې په ترینکوټ ښار کې شتون لري.
د افغانان سره ګورو طالبانو سره زموږ دغه شکایت چې دی ساکن ورکې طالبانو سره دغه د طالب په واسه پراده وروره چې ورکې کې تورې کې دغه جروین خرڅېږي. دی روینیان راولي، ساکن راولي، په درواغو په رښتیا یې بندیان کې برتي ایله کې دی چې په دیوه کور کچول کې ورک دي کې روپۍ دي چې نه واخلي جبر دي کې نه دي لکه یې.
د دغه روغتون د پرانیستلو په لومړۍ ورځ د تمې خلاف لسګونه په نشي توکو روږدي کسان په خپله خوښه دغه روغتون ته راغلي وه څو خپله درملنه وکړي، خو دغه روغتون یوازې د 20 کسانو د بسترېدو ظرفیت لرلی چې ګڼ شمېر یې بیرته ناهیلي د نشو پر لور ستانه سوه. نور احمد یو له هغه کسانو څخه دی چې روغتون ته د درملنې لپاره په خپله خوښه راغلی. دی هم وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور د مرکزونه مخه ونه نیول سي، نو دا مرکز به کومه پایله ورنه کړي.
دا که موږ جوړ شو د موږ د جوړتیا د ګټه نه لري، ولې چې دا ووت 15 ورځې به جوړ شي، بهژه مراش راووت، وطن مو د ساکانو ډک دی، ځانه پر برابر ووت، مې دې ځانه باندې برابرې ته د موسسه یو کاره پیدا کړي چې موږ په کار مصروفه سو، باید چې نم د ساکي هغه ژبه په تیرې کې ودرېږي.
پر اورزګان واکمن طالبان بیا خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو او د نشي توکو د پلور د مرکزونو د له منځه وړلو ژمنه کوي. د ولایت مقام استازي حافظ چې د دغه مرکز په پرانیستلو کې ګډون کړی و داسې وویل:
ارز مینه پیدا کیږي، الحمدلله وساره ورس فورز نظام مخ پر سمې دور روان دي. زکه موږ غا دي خادم لرو، نور پولیس هم اسکر لرو، پرڅ باندې موږ دا ټول هغه په دی بل نګه کړی دي چې تاسو دغه کسانان مخ ونیسي. حکومت توس په تاسو ته معلومیږي چې ورس فورز د پیروشي نورم پال کیږي دي، هغه ته موږ پام لرنه رکو ټول ته پرانره کو.
اورزګان ولایت د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د نشي توکو کرکیله پکښ کې زیاته کیږي، او هر کال په لوړه کچه کروندګر په خپلو ځمکو کې د نشي توکو کرهنه کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې یوې نا دولتي موسسې په اورزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون جوړ کړی دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې تریاک د انسان روغتیا ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمی خبري واورو.
چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوق بل سوق ته انتقالي کی، مثلا تور زیری، سپین زیری، اچ آی وی ایدز، سیفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی. په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سری کمشتیا کوي، سری ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلل، اوس ممکن په لاس ګرامه غته نشه کول رانش. بل هغه ساری ناروغي ده کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخه په دې همرازو کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني همراز ده. رواني همراز بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدی ته وای، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. جنې کورنۍ خپل موتاد غړي په زور له کور سړی او په درملنه کې مرسته ورسره نه کوي، خو ارواپوهان وایي چې د کورنۍ دا ډول چلن موتادین نقدوي کوي او ډیری تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې له کور څخه د موتادینو سړل پر موتادینو څه ناوړه اغیزه کوي. یو کورنۍ باید څه وکړي چې موتاد غړی له کور څخه وتلو ته مجبور نشي، او که یو کورنۍ خپل موتاد غړی په زور له کور څخه سړلی وي، په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا موتاد بیرته کور ته راولي؟ په دې اړه مولا ارواپو میوند هوشمند سره مرکه کړي، او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې ځینې خلک په زور د خپلې کورنۍ موتاد غړی له کوره سړي.
څو عوامل کېدای شي. یو خو دوی په کور کې شخړه کوي، اعصاب خرابوي، کوي جنجال جوړوي، تر څنګ یې د باندې جنجالونه دوی کور ته راولي. باندې چا سره جنگ وي یا د چا مال یا چې شي پټ کړی وي، غلا کړی وي، دغه تر څنګ یو د دود او فرهنګ له لحاظ هم کېدای شي چې دوی تاثیر لاندې راشي کورنۍ. یعنی که چیرې د دوی اولاد د متاد په صفات یا د متاد په جامو کې دوی کور ته وځي نو نه وځي، د دې په ځای چې کورنۍ دې سره کینی او د دې مشکل پاکلی او سره وغږیږي، تداوی کې شفخانو ته یې راولي. متاسفانه چې غیر مسلکي برخورد ورسره کیږي. دوی نه پوهیږي چې یو نفر کله چې مریض کیږي دغه سره باید مریض غوندې برخورد وشي. یعنی دغه نه توقع داسې نه کیږي چې یو روغ نفر نه کیږي. نو دوی غواړي چې دغه مشکل بخیر د خپل لمخ نه ایسته کی، او دا مشکل په دغه رقم د خپل مخ نه ایسته کوي چې خپل مریض د کور نشړي. پال دې چې دا د حل لار نه ده، او دا کار باید دوی ونه کوي.
له کور څخه د معتادینو شړل خپل پر معتادینو څه ناوړه اغیز کوي؟
یوازنۍ تاکیګای چې کورنۍ ده، متاسفانه هغه هم دوی له لاسه ورکوي چې د مسلکي لحاظ نه دغه سرمایه صحتیابي ورته وایي. یعنی دغه سرمایه هم دوی له لاسه ورکوي. بالاخره دوی خیابانی یا په کوڅو خارو په پیاده روانو کې سرګردانه کیږي، به سرپانه کیږي. کله چې مریض د کور نه شړل کیږي، مریض پاینده کې په نورو جرمونو په نورو مشکلاتو باندې اخته شي، غلای ډیر شي، نور خلک سره شخړه ډیر شي. بالاخره دغه مریض د یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دې لپاره چې د مشکل ایسته شي، مشکل زیاتیږي. او د دې ترڅنګ کېدای شي چې مریض که چیرې مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تګ راتګ کول، د یو مواد نه استفاده کوله، اوس مجبوریتونه زیاتیږي، خپل مواد تبدیلوي چې دا ورته د صحي لحاظ نور نقصونه ورته رسوي، مختلف مرضو باندې اخته کیږي.
له کوره د معتادینو سړل د معتادینو کورونو ته څه ډول ستونزې ورپېښوي؟
رواني لحاظه کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې به وي، دا په څه مشکل کې به وي. بالاخره دا تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي، او اندسې کورنۍ د تل لپاره متاسفانه بې سرپرسته پات کیږي، او اندسې مریض هم بې سرپرسته پات کیږي، چې د دواړو ته هم مریض ته هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړوي.
له کوره سړل سوی معتاد ټولنې ته څومره سرخوږی دی؟
د کورنۍ سره شوی موتات مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې وګوس دا ستونزه ټولنه ته راځي کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي، انداسې مزایمتونه کیږي، په غلا باندې لاس پورې کوي، د جرم ساته جګیږي، انداسې ترڅنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي. کېدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي، په ټولنه کې د احتیاط کچه لوړه شي.
یو کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړي له کور څخه وتلو ته اړ نشي؟
په اول سر کې کله چې دوی پیږي چې دوی اولاد یا د کورنۍ غړي په احتیاط باندې مخه کړی ده، دوی د شفاخانې ته مراجعه وکړي. مونږ فامیلی مشورې لرو، دا مشورې دې ونیسي. کېدای شي چې خپل مریض په کور کې په هماغه طریقه چې دلته ورته مشوره ورکول کېږي د کورنۍ لپاره خپل مریض د کور نه ونه شړي او تقریبا مسلکي برخورد ورسره وشي، او تر څنګ یې کوی شي چې خپل مریض په کور کې وساتي. او دا کوم مریض یا کوم کس چې دوی مواد مخدر استفاده کوي د مریض په سترګه ورته وګوري، او اند تر څنګه دې سره په محبت باندې برخورد وشي او ستونزه ونه پښتنه وشي چې ستونزه چې دا والی ته دا کار کوي، تر څنګه که د کار زمینه ورته برابره کړي د نظارت لاندې ونیسي، کېدای شي چې مریض په کور کې پاتې شي او بالاخره تداوی شي، انشاءالله روغ بیرته کورنۍ ته وګرځي.
کله به کورنۍ خپل معتاد غړی په زور له کور څخه سړلې وي، په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا معتاد بیرته کور ته راولي؟
کچیر یو متات په زور کو نه شړل کیږي، دا یو غټه ناامیدی مریض ته مخه کیږي متاسفانه. خو بیا هم کچیر د دوی مریض د وزارت صحت له خوا نه راوړل کیږي شفاخانو ته، د لار نه کچیر دوی کورنۍ سره تماس ونیول سي، دوی پوه سي او د دوی دندل ته کیدای شي چې یو تفاهم ورسره وشي، هم مریض هم دوی کورنۍ سره کیدای شي چې د مریض بیرته کورنۍ سره یو ځای سي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کور څخه د معتادینو سړل د دوی د درملنې پروسه ټکنۍ کوي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
که چیرې یو مریض سرمایه ساتیابي ونه لري، سپورتر ونه لري، د کور له خوا نه حمایه نشي، دا یو ستونزه ده چې مریض صرف په خپله نشي کوی چې بیرته زر صحي حالت ته وګرځي. که چیرې کورنۍ ورسره همکاري وکړي، د کورنۍ ډاډ ورسره وي، کورنۍ حمایه ورسره وي، د کورنۍ لطف او محبت ورسره وي، د پایوازي په وخت کې مریض ته راشي، د ته ډاډګیري نه ورکړي، اندسې مریض فکر کوي چې زه مثلا کورنۍ لرم، د ما پوښتنه کوي، ارزښت ورته معلومیږي چې زه کورنۍ ته ارزښت لرم. کله چې مریض د دې جنې رخصت کیږي، د دې په تداوی کې ډېر ښه رول لوبوي شي. دا مریضان چې کور نه شړل سوي دي، دا سپورتر نه لري، د کور غړي ورته نه راځي، کله چې دوی رخصت کیږي دوباره ډېر زر مواد ته مخه کوي. کله چې دې جنې رخصت کیږي، دوی کور نه لري چې بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، خپل کور سره یو ځای شي. او کوم مشورې چې دلته د مریضانو لپاره کورنۍ سره کیږي، دغه مشورې دوی نه اخلي، د دوی پروسه ټکنه کیږي، مختلفو نور موادو باندې کیږي، او د دوی مواد د استفاده کچه ډیریږي، او تر څنګه نور مریضې باندې اخته کیږي. نو ځکه د دوی مریضان تداوی سخته ده نسبت په هغه مریضانو باندې چې کورنۍ ورسره مال ده.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې له کوره د معتادینو سړل هغوی نور هم نشوته اړباسي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده درودیر سکلن حضرت له 2 کالو راهیسې نشه کوي. د چې په خوا د خپل سیمه تکړه خټګر وو وای چې احتیاط ډیر کمزورې کړایم، اوس ته په خوا غوندې پیسې نسم ګټلای، او کله کله خو آندا چې د نشو لګښت هم ل خپل مور څخه غواړم. دا چې حضرت ولی او څنګه په نشو اختسو، او د نشو ل عمل نور ل څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ له همکار سره د زړه خواله کړي ده.
زه خپل ټیټ ګلکار یم، ګلکاری مې په پاکستان کې زده کړې و، تقریبا د 2 کال 2.5 کال مخته ما سره به یو والا کار کول. هم د خپلې کوسي منطقې نفر مې وو چې هغه به ما سره سهار نه مازدیګر پورې کار کولی، ما کار ټوله اجاره وه. نو بیا هغه په دې موادو باندې زه لږ لږ راوستلم. زه نه پوهېدم اول کې چې دا مواد دي. دا غالک چې وو زموږ همسایه دی په سګرټ کې څکول، بیا هغه ما لاس لاندې به چې ولاړ وو سګرټ به چې ولګول، زه خو په کار به مې سر ټیټ وو. نو ما به ورته وویل چې تمه راوبه چې همې سګرټ ته د آخري یک دود دود، هغه دوه دوده به ما باندې داسې ولګېدل لکه لکه غر. بیا ورځ نه یو ورځ له دالک ماته وویل چې زه چرته کار لرم، سبا ته نه راځم، یو دوه ورځې مار چې مه راځه. خو ته یقین وکړه چې سبا تقریبا داسې یو لس 11 بجې چې شلې دا کار هیڅ خوند نه راکولو. کنی زه به چې سهار لاړم، ما به 3 بجې 2:30 بجې سیمنټ او مساله به ما جوړه کړه تر غرمې پر به ما خشکاري ته وله. خو دا هغه وخت چې راغی چې داسې الک ماته سګرټ راکولو، هیڅ دا کار ته مې تبه نه لګېدله. بس بیا دغه غرمش ولا ډیر په مشکلاتو پر می غرمه پر ځان ورسولو. هغه انرژي ما په وجود کې په ختمېدو و چې دا غو دوه کاله مخته مالرله کار می کولو ډیر کم تقریبا یو دوه میاشتې مخ کې بس بیا می کار پرې خودلو چا به چې کار نه راته وي ما زه تکلیف لرم کولای می نشلو او سله نه وه ما په وجود ډیر تاثیر کړی و دا و انډیوالانو سره زه نشلم کې ناستی چې 24 ساعت به ورسره ناست وم حافظه مې ضعیفه شوه وجود مې کمزوری شو او سله مې نه درلودله تقریبا دغه دوه کاله او څلور میاشتې پنځه میاشتې مې کار کولو د دې کار نه مې باسلی ورځې شپږ سوه اووه سوه پنځه نیم سوه روپۍ به ماته پاتې کېدلې او بیا به ما کور کې هم شکر ورکولی ما کور ما په مټ باندې و ځکه اولاد لره مور و پلار ما سره اوسي پیسو ته احتیاج نه وم داسې ځکه لاس کار مې کولو بیا په دغه اخري کې تقریبا دا شلو ورځو کې اتلسو ورځو کې بې پیسو کېدلم که نشه مې نه کولی اوس به ما ژوند حالات ډېر تغیر کړي وای ولې چې اول ما نه خپل کار پاتې شو خپل کسب پاتې شولو په منطقه کې مثال هغه خلک وو چې ما ته ویل چې کار وکړه هغو ښه ښه ځایونه جوړ کړل مګر ما به ورته کتل نو زما ژوند به یعنې دې حالات کې نه و لکه دا اوس زه پښیمانه یم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې جمیله درې اولادونه لري خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پښې او د چا سترګې کږې دي. د جمیلې میړه شفیق غواړي چې د روغو اولادونو لپاره بله ښځه وکړي خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی د ډاکټر ته ورسي او د ستونزې اصل علت دې معلوم کړي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کوي کته نه وای په کور کې به مزاره چاودلې وای.
شفیق جانه تا مجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه در کړی دی کور میرمان بچان پیسې او ښه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده ما پوکا؟
ستا خبره سمه ده خدای هر څه را کړی دی خو اولادونه نه لرم.
ولی ته خو درې اولادونه لرې.
تا زما اولادونه لیدلی دي چې څه ډول دي؟
نه والا ما نه دي لیدلي.
درې اولادونه لرم خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي او د بل هم پښه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف رښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په مینتوب هم کړی و،
نو څه وکړم؟ ته چاره را وښایه.
تا و میرمنه دی ډاکټرانو ته ورشئ که په هر چا کې علت و او علاج یې کېدو علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده. بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه ورور مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه راځه ورور په دغه چوکۍ کېنه. راځه خورې تم په دغه چوکۍ کې. ښه څنګه شو ورور معاینات مو کړل؟
هو ډاکټر صاحب.
تیراک؟
ها دره ډاکټر صاحب.
تو درې چیزې ورې وګورم. اوه خورکې ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوي، خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په مایناتو کې ارتخ کارا شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
ورور که ستا میرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا دې په مایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ها ته تریاکي ها؟ ای بی شرمې.
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډیر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغي پیدا کوي.
وای خدایا ژوند مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکی ژاړه مه وروکه، ښځه دې نوره جوړه ده. د معتادینو شفخانې ته بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه درکړي.
سوال ډاکټر صاحب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ول 0 970 او 15 090 مندل شي.